دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د پنځشنبه زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر 15 منېټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمیر راپورونه راخیستي دي، ورسره به ځینې کلتوري او تعلیمي راپورونه هم واوري. نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه سوې ده، خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو منور شاته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
د خبرونو سرټکی نن سهار وختي د پینډي خار سره نږدې د وسلوالو پولیس ترمنځ خطه کې درې وسلوال او یو پولیسواله وژل شوې دي. د افغانستان ولسی جرګې تور لګولې چې پاکستان یې په ښکارا ډول هیواد کې لاسوهنه کوي، او د بیت المقدس په مشرقي برخه کې اسرائیل د امنیت ټینګولو لپاره اضافي پاټکونه جوړ کړي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. نن سهار وختي د پنجاب د پینډي خار سره نږدې د پولیسو او مشکوکو وسلوالو ترمنځ نښته کې درې وسلوال او یو پولیسوالا وژل شوی دي. د ځایي پولیسو مشر ډي اس پي ساجد ګونزل وای د دې خار سره نږدې د نیال نومي سیمه کې په یو کور د مشکوکو وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع باندې پولیس سهار وختي د غلطه چاپه وهله چې د نښتې پر مهال پکې درې وسلوال وژل شوي او درې ژوندي نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه
په دې نخته کې دوه خو ماشومان وو، د دې نه علاوه دوه زنانه هم وې چې په باقاعده توګه هغې سره لګیا وې او حمله یې هم وکړه. یوه چاودنه یې هم وکړه او دې سره یو نارینه هم وو. دا کسان په دغه علاقه کې په کرایې اوسېدل. د دې نه علاوه ځینې کسانو نه تفتیش هم روان دی، خو دا لا واضح نه ده چې دا څوک دي.
ساجد ګوندل ویل په دغه نښته کې د پولیسو او انسپکټر هم وژل شوی او درې تنه نور ژوبل شوي دي. په دې هکله وسلوالو ډلو لا هم څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي د محرم پر مهال یې د هیواد په اساسو برخو کې د امنیت ټینګولو او فرقیزو شخړو د مخنیوي لپاره د 1400 نه زیات امنیتي ځواکونه ځای په ځای کړي دي. چودري نثار پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته ویل چې د لړکې بخوا او شا 10000 پوځیان او 6300 ملیشه ځواکونه د امنیت په ټینګولو کې برخه اخلي. نن په پاکستان کې د محرم اولنۍ ورځ ده. په دې هیواد کې اکثره د محرم په میاشت کې فرقیزې شخړې رامنځته کیږي. په پاکستان کې نږدې 40% شیعهګان ژوند کوي او په تیرې یوه لسیزه کې دلته د تشدد په پیښو کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. د افغانستان ولسی جرګې تور لګولې چې په دغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو سره د پاکستان ملاتړ واضح ښکاري. پرون د ولسی جرګې غونډې ته د وینا په وخت د یاد جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی ویل امریکا ته پکار دي چې د افغانستان سره د دفاعي تړون په ترڅ کې په دې هیواد کې د پاکستان د لاسوهنې مخنیوي وکړي. نوموړي ویل
تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان
د افغانستان په ارضی تمامیت د پاکستان تیرای لورې ښکاری. د پاکستان له خوا د ملا عمر د مړینې پټول، د هغه د ځایناست انتخاب او په هغه هیواد کې تری بیات ته زمينه برابرول او د افغانستان په جګړو کې د پاکستانی فوجانو حضور هغه سدي چې هیڅوک تری منکر کېدلای نشي.
بلخوا پاکستان په وار وار دا ډول تورونه رد کړی او ویلې دي چې په افغانستان کې د سولې د عمل ملاتړ کوي. د بی پولو ډاکټرانو نړیوال تنظیم وایي د وروستیو څېړنو له مخې معلومه شوې چې په کندوز ښار کې د اکتوبر په درېیمه د دوی په هسپتال ترسره شوې بمبارۍ کې د دوی دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. د دې نه وړاندې دغه هسپتال کې د 200 کسانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي وو. د یاد هسپتال نه ناروغان لا هم بېدرک دي. د کندوز دغه هسپتال د پیښې د حقایقو معلومولو لپاره یو خپلواک کمیشن ټاکل شوی دی چې د تحقیقات لپاره یې تیاری نیولې ده. اسرائیل د مشرقي بیت المقدس په لارو کې اضافي پټکونه جوړ کړیو. په هیواد کې هم د امنیت ټینګولو لپاره ځواکونه ځار پیدا کړی دي چې د فلسطینیانو لخوا د چړو وهلو د بریدونو مخنیوي وکړي. پرون یو فلسطینی تن د بیت المقدس د مرکزی بس اډې مخې ته یو اویا کلنه اسرائیلي ښځه په چاړو وهله. دغه حمله کوونکی تن د امنیتي کارکونکو لخوا په موقع په ډزو ووژل شو. د دغه پیښې نه وړاندې پرون یو فلسطینی د بیت المقدس زوړ ښار ته د ننوتلو پر مهال په دې تور په ډزو ووژل شو چې دغلته موجود یو امنیتی کارکونکو باندې یې د چړې د گزار کولو اراده لرله. په دې ورستیو کې د فلسطینیانو غوسه او د تشدد پیښې له دې وجه سیوا شوې چې د فلسطینیانو په نظر یهودانو د بیت المقدس د الاقصی جومات په برخو قبضه زیاته کړې ده. دغه مقام یهودان هم د خپل مذهب مقدس ځای ګڼي. په تیرو دوه هفتو کې د تشدد په پیښو کې اوه اسرایلیان او د حمله کوونکو مظاهره کوونکو او ماشومانو په ګډون دوه ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ایران نگهبان شورا د نړۍ د پیاوړو هیوادونو سره د شوي اټمي تړون منځوري ورکړی ده. یادې شورا دا فیصله په داسې حال کې وکړه چې یو ورځ وړاندې د ایران پارلیمان د ولسمشر حسن روحاني د حکومت سره دغه نړیوال تړون په حق لا ملاتړ اعلان کړ. ایران د خپل اټمي پروګرام په سر د نړۍ د پیاوړو هیوادونو سره د جولای په 14مه نیټه دغه تړون کړی دی. د ایران د نگهبان شورا د 12 کسیزې محافظه کار ډلې له تایید سره اوس دغه اټمي تړون قانوني بڼه د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي هیواد یې د بغداد په سلا په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف په جګړه کې مرسته کوي. پرون په فنلند کې لاوروف ویل دا مهمه ده چې د ترهګرۍ خلاف د عراقي حکومت او د عراق د نیمې خپلواک سیمې کردستان د اتحاد ملاتړ وکړي. شي نوموړي زیاته کړه چې د لپاره په بغداد کې یو استخباراتي دفتر موجود دی کوم کې چې دا مهال د روس، عراق، ایران او شام چارواکي په ګډه کار کوي او ټوله متعلقه اړخونه ورسره هر وخت رابطه کولی شي. د عراق د پارلیمان یو مشر غړي د تیرې نهې په ورځ ویلي وو هیواد یې د دغه استخباراتي مرکز په مرسته د اسلامي دولت ډلې خلاف بمباري شروع کړې ده. پرون فنلند ته د روانېدلو نه وړاندې لاوروف ویل تر دې دمه د شام نه علاوه بل کوم هیواد د روس نه نیغ په نیغه د پوځي مرستو غوښتنه نه ده کړې. خو نوموړي زیاته کړه چې هیواد یې په عراق او شام کې هم د نږدې نه د حالاتو څارنه کوي. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته زمون خبريال سراج زهير د کرنسي بې او موسم حال درکوي.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسي بازار نه غسل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل سلو روپی 50 پیسې غسل کیږي او په یو سل سلو روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل 50 روپی او یا پیسې او په یو سل 50 روپی شل پیسې. یو یورو په یو سل 43 روپی شل پیسې او په یو سل 43 روپی او یا پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپی شل پیسې او 25 روپی سلو پیسې. د سعودي عرب ریال په 25 روپی 55 پیسې او په 25 روپی او یا پیسې. یو افغانۍ په یو روپی 3 پیسې پیسې او په یو روپی 15 پیسې پیسې. او 204 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 200 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځي خورې وي او په پېښور کې په درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 19، بنو کې 29 او شل او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري په روان خبرونه کې به د دوغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د راولپنډی شار سره نږدې په یو وسلوال نښته کې یو پولیس افسر، دوه ماشومان او درې وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو یو مشر افسر په دې اړه وایي د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې لاسوهنه کوي نو امریکا ته پکار ده چې په پاکستان فشار راوړي څو د دوی لاسوهنه بند کړي. دا مومند ایجنسی یک غونډ ډیگری کالج ته د پوسټ ګریډویټ کالج درجه ورکړل سول چې اوس بس د کوونکی تر 14 جمعه تورسته هم هلته زده کړی کولای شي. د دې کالج پرنسپل وای
کمپیوټرز، ملټی میډیا یا دغه کمپیوټرو د لیب د چلولو لپاره کم بنیادی ضرورت دي او میاش دی مکه به خیر دوی ته حاصل.
د پاکستان راولپنډی شرط نږدې په وبخشي یو شمیر د پښتو لیکوالان وایي چې په پاکستان کې په نوو جوړسو فلمونو کې د پښتنو ډیر زیات سپکاوی سوی دی او د دې مخنیوي په کار دی.
پښتانه چې په کم شکل کې خلکو ته خودل کیږي نو دا شکل زمونږ نه وخت نه دا شکل زمونږ دی.
په روان خبرونه کې نور یو شمیر راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوس زموږ غل مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د ماځګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باڼاورې دای سي. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان د رولپنډي ښار پولیسو د چکری علاقې په یو کور کې د پټ معلومات پر اساس د مشکوک وسلوالو په ضد کاروایی کړې ده چې په نتیجه کې د پولیس د یو افسر په شمول درې وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو په وینا په مشکوکو وسلوالو کې دوه زنانه او یو نارینه شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د پنجاب صوبې د راولپنډۍ ښار په چکری علاقه کې نن سهار وختي پولیس سره په نښته کې یو پولیس افسر په شمول درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د راولپنډۍ بیرونی صدر ډي ایس پي ساجد ګوندل اویل چې د خفیه معلوماتو په بنیاد د پولیس د محکمې اهلکارانو د چکری علاقې په یو کور چاپو واله چې پکې دوه زنانه او یو نارینه په شمول دوه ماشومان وژل شوي دي. د ده په وینا چې د زنانو هم په باقاعده توګه پولیس سره مقابله کړې او حمله یې هم کړې ده. دوی وویل چې ځینې کسان هم د دې علاقې نه نیول شوي دي چې تفتیش ترې روان دی. خدا را واضح نه ده چې د هغې د وسلوالو سره تعلق شته او که نه.
په دې نښته کې دوه خو ماشومان وو، د دې نه علاوه دوه زنانه هم وې چې په باقاعده توګه هغوی سره لګیا وې او حمله یې هم وکړه. یوه چاودنه یې هم وکړه او دې سره یو نارینه هم وو. دا کسان په دغه علاقه کې په کرایې اوسېدل. د دې نه علاوه ځینې کسانو نه تفتیش هم روان دی. خدا لا واضح نه ده چې دا څوک دي.
خپلو خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې په دې نښته کې د پولیس د ایلیټ فورس یو سب انسپکټر هم وژل شوی دی او درې نور جوبل شوي دي. د ده هم اوویل چې د یو پولیس اهلکار حالت د اندېښنې وړ دی. جوبل شوي پولیس اهلکاران د راولپنډۍ ضلع هسپتال ته لیږل شوي دي. پولیس دا دعوه هم کوي چې د مبینه وسلوالو د کور نه یې وسله هم نیولې ده، خو تفصیل ورکولو نه یې ډډه وکړه. او دا یې هم اویل چې د پولیسو لخوا د علاقې لټون روان دی. د ذکر ده تر اوسه پورې د وسلوالو لخوا د دې نښتې په حق له صدریز مخې ته نه دی راغلی.
د سولې پر لور
مستقبل خاورا
امر غواړو. امر
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ
غلط فہمی رہ چپ گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی کی
مگر پین دیو میندی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامن کتابو چی نتا کینی تول تختل پلاو غوڑی چی نور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي چې په دغه هیواد کې د پاکستان تیری لورای ښکاري. عبدالرؤف ابراهیمی پرون د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون له مخې باید امریکا پر پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بند کړي. پر دې سربیره د ولسی جرګې یو شمېر نور غړو وویل چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویل کړي او افغانستان ته د جګړې لپاره استوي، خو پاکستان وایي چې دوی د افغان سولې بهیر ملاتړ کوي او طالبان دې ته هڅوي څو له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات ته حاضر شي. نور حال صفي الله ستانکزی له کابل راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول، په هغه هیواد کې د ملا عمر د ځایناستي انتخاب او د افغانستان په روانه جګړه کې د پاکستانی پوځیانو حضور د پاکستان له ښکاره لاسوهنو څخه دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې پر ورځ عمومي غونډې ته وویل چې د پاکستان د همدغو لاسوهنو له امله په افغانستان کې وضعیت خرابه شوی ده. ښاغلی ابراهیمی وویل چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون له مخې باید امریکا په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مخه ونیسي.
تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان
د افغانستان په ارضی تمامیت د پاکستان تیری لورای ښکاري. د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول، د هغه د ځایناستي انتخاب او په هغه هیواد کې ترې بیعت ته زمینه برابرول او د افغانستان په جګړو کې د پاکستانی پوځیانو حضور هغه څه دي چې هیڅوک ترې منکر کېدلای نه شي. د ولسی جرګې نور غړي بیا وویل چې پاکستان تل اوړی د جګړو او ژمی د سولې د خبرو موسم بللی چې افغان حکومت باید د دغه هیواد په دې لوونه غولیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا کېږي چې په دې وروستیو کې د صدر اعظم نواز شریف په شمول یو شمېر پاکستاني چارواکو ټینګار وکړ چې پاکستان غواړي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له سره پیل شي. له بلې خوا د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله د دوشنبې پورس د پاکستان د صدر اعظم د سرګندونو په خبرګون له هغه هیواد وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم تایید کړه چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویلوي او په دې وروستیو کې داعش هم تمویل کړی او افغانستان ته یې د جګړې لپاره استوي. د ولسي جرګې غړي سرور عثماني په دې اړه وویل:
موضوع پاکستان معلومه ده چې د چند سال
د پاکستان موضوع معلومه ده چې په دې وروستیو څو کلونو کې طالبان او اوس داعش تمویل کړی او ټولې دنیا ته معلومه ده. ټولې نړۍ ته اسناد هم ښودل شوي، په خاصه توګه څو ورځې مخکې د کندوز په جګړه کې 50-60 پاکستانیان عملاً په جګړه کې ښکېل وو. نو پاکستان مستقیماً د افغانستان په کورنیو چارو کې بې شرمانه لاسوهنه کوي چې دا خبره د ټولو نړیوالو حقونو په خلاف ده. عین حال کې یو شمېر کارپوهان اوسنی وضعیت ته په کتو وایي چې پاکستان هیڅکله له افغانستان سره صادقانه همکاري نه ده کړې او تل یې د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې سره ناامنیو ته لمن وهلې ده. دغو کارپوهانو همداراز ټینګار وکړ چې افغانستان باید هڅه وکړي څو د سیمې او نړۍ د هیوادونو په خاصه توګه امریکا متحده ایالاتونو د فشارونو له لارې په افغانستان کې د پاکستان له مداخلو مخنیوی وکړي.
مدرسې حسنی حسن
دی مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو راپورونو او خبرونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. پرون په پېښور کې د عوامي نېشنل پارټي د صوبایي مجلس عامله غونډه وسوه چې د قبایلي سیمو کالاباغ ډیم او قومي اکشن پلان په اړه بحث پکې وسو. د دې غونډې مشري د ګوند صوبایي مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وکړه. له نوموړي سره د مشال رادیو خبریال خالد خان خبرې کړي او په لومړي سر کې ورڅخه د کالاباغ ډیم په هکله پوښتنه کړې ده. هوتی په ځواب کې وایي:
کالاباغ په حوالہ زمونږ موقف اماغ دی چې کوم موقف د باچا خان بابا و. کالاباغ زمونږ د صوبې د تباهۍ او د بربادۍ منصوبه ده. خدایي باوجود بدقسمتۍ نه زه نه پوهېږم چې هر کله د ملک ته د اتفاق او د اتحاد ضرورت وي نو داسې زورور خلک شته چې هغوی هم په هغه وخت باندې د داسې متنازع منصوبو ذکر وکړي. د ای این پی غوښتنه په دې حواله دا ده چې چونکې دا یو متنازع منصوبه ده، دا د پښتنو او د دې خاورې د پاره یو لوی نقصان دی. په دې وطن کې نور ډېر ډیمونو منصوبې شته دي، خخ ډیمونه جوړې دي شي، هغه ډیمونه باندې پکار دا دی چې مونږه وخت ځای کولو بغیر کار شو. بالکل د قبایلی سیمه په حوالہ مانے التکې د انتظامی او سیاسی اصلاحاتو په حوالہ مانے او بالخصوص هغه چې کوم یو بل روړل شوی دی د فاټا د منتخب نمائندگانو له طرفه، مونږ دغه ته هرکلی وایو. مونږ د هغې د مکمل د مرستې فیصله کړې ده. زمونږ ټول عمر موقف دا و چې په قبایلی سیمه کې سیاسي او آئینی اصلاحات پکار دي او زمونږ دا موقف و چې هغه آئینی او سیاسي اصلاحات دي د قبایلی اولس د خواهش مطابق وي. قبایلی سیمه مین سټریم ته راشي، قبایلی سیمه ترقی عمومي او د سره بتشت قبایلی سیمه ترقی عموشي او بل دانه چې دلته کې بر پښتنو یووالی راشي. بل اخره
د پاکستان افغانستان د تعلقات په اړه تاسو ویل چې لګ بد اعتمادي بیا راغلی، دا وخت کې خوشي وي.
دا اشرف غنی صاحب د انتخاب نه پس مونږه کم از کم په ظاهر ډیره بهتري لیدله او یو امید پیدا شوه چې ان شاء الله دا تعلقات به مزید بهتر اړختزي. خو د تیر سر وخت داسې دوباره د بدقسمتۍ نه داسې معاملات مخې ته رالل، داسې پیښې وشوې، داسې واقعات رالل چې د هغې په نتیجه کې بیا یو ځلې چې کم دینو بد اعتمادۍ یو ماحول لګیا دی جوړېږي. مونږ خپل حکومت تم دا خواست کوو او افغان حکومت تم دا خواست کوو چدی نمخ کے چخرے مک تعلقات نور خراب شی اور نور مشکلات پیدا شی پکارداری چھ دوڑ حکومت نکینی خپل منس کے اور دا اعتماد چکم فقدان دے چدا ختم شی چھ پشری کا معنی منگ دخل و مسلو حل الٹو و پشری کا معنی کوشش کچھ پدے خطے کے امن بحال شی.
دا عوامی نیشنل گوند د خیبر پښتونخوا صوبائی مشر او د دې صوبې پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وو چې زموږ د خبریال خالد خان پښتنه ځواب ودی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادی خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی.
هر اورج د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
زموږ غل مشال رادیو سخاوري اوس زو د مومند ایجنسی پر لور. د مومند ایجنسی یک غون ډیگری کالج ته پرون پر رسمي توګه د پوسټ ګریجویټ کالج درجه ورکړل سو او تر هر څه وړاندې پکې د کمپیوټر ساينس مضمون شروع کړل سو. په دې کالج کې اوس زده کوونکي وکولای شي چې د څلور کلونو ډیگری پروګرام یا بی ایس هم له دې ځای وکړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د محمد ایجنسی یو کون سرکاري ډیگری کالج کې د بی ایس یا تر د سوار لسم ورستو کلاسونه شروع شوي او دغه کالج د ډیگری نه پوسټ ګریجویټ کالج شوی دی. یاد کالج د محمد ایجنسی اولنی کالج دی چې ګینه اوس په کې د څلورو کالونو د بیچلر اف ساينس زده کړې هم کولی شي. یو زده کوونکی چې یاسین نومیږي او په سوار لسم جماعت کې د یو کون د دې کالج په ټولو قبایلی سیمه کې د ټولو اول راغلی. وای
زما سبجیکټ کمپیوټر ساينس او ډبل میتھس نفلې کې اور الفا ټا فرست پوزیشن مې رالی. بلې بجلی سہولت مونږ ته نشته چې سیستم امن کړی وي. ملي بجسټ مطلب چې څنګه به ووتو کالج نه.
او وسیع الله خان هم له دې کالج نه سوار لسم جماعت پاس کړ او اوس به د پېښور یا د کومې بلې سیمې پوهنتون کې سبق لپاره ځي. هغه وویل که چیرته د پوسټ ګریجویشن دا پروګرام په دې کالج کې وړاندې شوی وي نو دا به د هغوی لپاره ډېره ښه وه.
چې دا پروګرام مخکې شروع شوی وي نو اوس به مونږ د بی ایس پروګرام کولی دي. داسې به نه پازا به ضرور پیشاور نسته ته اوس موږ زوږی کنه جی اوس هلته کې زمونږ خرچی لاغه دی کنه جی هلته کې واسټل خرچی راځي جی د اډمیشن بډې ریال ته کې جی کنه
د سلورو کالونو د تعلیم دا پروګرام دا سات ځان له د کمپیوټر ساينس په مضمون کې شروع شوه. نو دغه مضمون د استادانو مشر لیکچرر محمد رفیق سره مې خبرې وکړې.
مین مشکل چې کوم دی دغه د بجلی دی. د سره سره موږ سره د سیستم کم دی. موږ سره د ټایم کې فنکشنل تقریبا دغه 600 کمپیوټر دا نور چې کوم موږ سره دلته پراته دي نو دا پینټیم 3 او پینټیم 2 کم کمپیوټر دی چې وینډوز هم پکې صحیح طریقے سره نشي انسټال.
بلخو د یاد کالج پرنسپل تسبیح الله وای چې په نږدې راتلونکو وخت کې د نورو مضمونونو لپاره هم د سلورو کالونو د بی ایس پروګرام شروع کولو تابع کړي.
کمپیوټرز ملټی میډیا لیټیسټ چې د دې ځای کم د سولر سیستم یا د دغه کمپیوټرو د لیب د چلولو لپاره کم بنیادی ضرورت دي نو دغه باندې کار شوی دی او ان شاء الله مونږ هیله لرو چې ډیر زر به دغه شیز میټیریلایز شي او د لیکانو ته د کلاسونو د شروع کېدو سره سره ان شاء الله یو میاشت دی کې بداورت دوی ته خیر دوی ته حاصل.
او یاد دی چې په یاد کالج کې د بی ایس پروګرام یا پوسټ ګریجویشن د شروع کې دورستو په کمپیوټر ساينس مضمون کې ډیر زده کوونکو ته داخلي ورکول شي چې لټولو اول به د محمد ایجنسی زده کوونکو کول شي چې په دغه مضمون کې داخله واخلي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
څوښته کرښته چې زموږ د پښتنو ته پوښتنه کوي او موږ ته یو لار وخی
د ماشومان مې غوښتي چې ما دې کنده ته پورځان داسې ځنګل ما د ماشومان بچو بچا په ډیره شون لور مې د غېګ نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلې موږ ته کارتون راکړو وو سي موږ او پولیس لاس پیروا پولیس ته شکایت کاری کې اول درته ته دا چې څه بنای.
مشال رادیو د بے وسه او خاموش خلکو غږ.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا د شوقدر لوچی ولې څخه تر پیر قلا پورې 5 کیلومتره بای پاس لار باندې کار روان دي. په دې سړک باندې به له ممندو او باجور څخه گاډي تګ راته کوي او له زیارت غر څخه به تر کارخانو پورې دا کاروباري لاروي. پر خو دغه سیمې زیاتره ولسوایي چې کچیرته دا سړک بشپړ جوړ سي نو د هغوی سیمې به ورسره آباد سي. نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
په دې سرک 2 کروڑ او 45 لک روپے خرچ راځي چې دا سات په کې لږ زیات په 2 کیلومتره باندې د سرک هواري یا شګي او د باجره اچولو کار مکمل شوه. د دې سرک لوجبه اولس کوم رقم ګټه وکړي. یو ځوان
وای
اسف پوچول سٹاف مین بازار چرازی مریضی د سره نشتلی بشاور د نشتلی نشرو وتی رشی او پدی چکم د کغونی د دلزاو کی د پیر کله نو بشار ترازی زی دی مومند تا د دلزاو کو خلق شو پیر کله ایجنسی والا ټول تا سانه شي
شهریار خان هم دغه سیمه وسیدون کده او د دې سرک لپاره خپل زمکه هم ور کړی ده دی وای
اگر چې زمون پکې جیداد راغی زمون پکې کور نه راغی خو د دې مون قوم تم ډیره پیدا را الان کی کر دینه پکې زمون نور زیات تاوان د جیداد یا د کور نو شي مون پدی
آباد قیمتوں ہم سیوا سے ڈیر آباد
شی
پدی لار د محمد باجوڑ تگرا تک زیاد تے شاہ نواز ترکزئی مشال ریڈیو شو قدر
د مشال ریڈیو خپرونی پر منځنۍ چپو شپږ سو یوشت لنډو چپو دول زر یو سل دیرش پنځل زر درې سو شپېته پنځل زر اووه سو شپېته او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اورېدلی سئ.
زما ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. پرم په پېښور کې د دوه غیر سرکاري تنظیمونو مایند میپ کمیونیکیشنز او پاک ووټرز لخوا په ټاکنو کې د امیدوارانو او سیاسي ګوندونو لخوا د پیسو د بې درېغه استعمال د مخنیوي په اړه یو مشاورتي غونډه وشوه. په غونډه کې د مدني ټولنو پر یو شمېر فعالانو سربیره د ژوند له بېلابېلو څانګو سره اړه لرونکو کسانو ګډون کړی و. په دې اړه نور حال له پېښور د ځلاند یوسفزي په راپور کې واوري.
د قومي او صوبایي سملې په ټاکنو کې د امیدوارانو او سیاسي ګوندونو لخوا د پیسو د بې درېغه استعمال د مخنیوي په اړه شوې غونډه کې ګډونوالو خپل خپل تجویزونه وړاندې کړل. د غونډې د تنظیم کوونکو غیر سرکاري ادارو په وینا دا تجویزونه به دوی د پارلمان غړو او د الیکشن کمیشن مخې ته ږدي ترڅو په ټاکنو کې د بې درېغه پیسو د استعمال لپاره نوي قانونونه جوړ شي او په موجوده قانونونو پوره عمل وشي. په غونډه کې ګډونوال یو مدني فعال زاهد اختر وایي چې په الیکشن کې په کروڑونو روپۍ استعمالوونکي سیاستدانان د اولس په ګټه نشي راتلی.
کم زمونږ د عوام ضرورت دی، زمونږ چې کم د گراس روټ لیول خلک دی، داغي چې کم ضرورت دی، د کم مقصد د پاره جاي ووټ ورکړ دي، نو هغه نه پوره کیږي. ظاهر خبره چې یو کس دی هغه خپل دومره خرچو کی او په اسمبلې تراشي، نو هغه خو خپل پرایورټیز د خپل ځان لپاره سیټ کوي کنه، نه کې د عوام لپاره. نو زما په خیال باندې دا چې د دې مخنیوي شي.
خو بیا د پېښور په هنتون د انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز لیکچرر محمد اسفندیار مروت وایي چې تر څو په اولس کې د ووټ د ارزښت په اړه پوهه نوي راغلي، تر هغه په ټاکنو کې د پیسو د بې درېغه استعمال مخنیوي ګران دی.
یسو پورې مونږ کې دا خپل احساس نه راغلی چې ووټ څنګه دی، د ووټ طاقت څه دی، ووټ پاور څه دی. مونږ خپل ځان نه پیژنو، مونږ بل نه پیژنو. دور په مونږ اصلاحات دی کې نشو راوستي. څنګه اوس مونږ دې باندې خبر وکړله چې مونږ به لیمټ ورته 50 لاکھ کېدو، 1 کروڑ به کېدو. خو بیا خبر دا ده چې دې باندې بچا کې څوک ساتي، پرابلم دا دی. ٹھیک شو کنه، لکه زبې ساتم تبې به ساتي. بیا دې کې دوه لارې دي چې یو اصلاحات چې وکړي یا یو شی چترا والے غلط بیا لس لاری نورم جوړی شي.
غونډه کې د قبایلی سیمو سیاسي کارکونکو هم ګډون لرلو. د خیبری جنسي عوامي نېشنل پارټي سینیئر نائب صدر منظور افریدی وینا ده چې په ټاکنو کې تر ټولو زیاتې پیسې له قبایلی سیمو د قومي سملې امیدواران مصرف کوي.
فټاکې بدقسمتۍ نه دا خبره چې التا د پاکستان آئین ایکسټینډ نه وي، التا بس د ټوپک قانون دی. چا سره چې زور وي، چا سره چې ټوپک وي، چا سره چې پیسې وي، نو هغه الیکشن ته رادانګي. چا یې مخ نه وي لیدلی او د پیسو په بې درېغه استعمال وکړي او خلکو نه وقتی طور بیوقوف جوړ کړي او ښې ډېرې پیسې په کروڑونو ولګوي او هغه منتخب شي، خو د هغې سره بیا څه ویژن نه وي چې د فاټا اولس لپاره یو آواز اوچت کړي.
الیکشن کمیشن د قومی اسمبلی د امیدوار لپاره په ټاکنو کې 15 لاکھ روپے او صوبائی اسمبلی لپاره 10 لاکھ روپے حد مقرر کړی دی. خو د پاک ووټرز په نوم د غیر سرکاري تنظیم د رپورٹ تر مخه د کال 2014 په ټاکنو کې د قومی اسمبلی یو غړی او ستن ل 2 کروڑ تر 2.5 کروڑ روپے او د صوبائی اسمبلی یو امیدوار او ستن ل 1 کروڑ تر 1.5 کروڑ روپو پورې مصرف کړی دی. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. د غرمې 12 بجې سوې. منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پنجاب پولیس چارواکي وایي نن سهار وختي د پینډي خار سره نږدې چکری سیمه کې د پولیسو او مشکوکو وسلوالو ترمنځ نښته کې 3 وسلوال او 1 پولیسواله وژل شوې دي. د پولیسو په وینا په یو کور کې د مشکوکو وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع باندې د چاپې پر مهال د نښته مخ ته راغلي ده. په دې هکله وسلوالو ډلو لا هم څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودری صالح خان ویلي د محرم پر مهال یې د هیواد په حساسو برخو کې د امنیت ټینګولو او فرقیزو شخړو د مخنیوي لپاره د 1400 نه زیات امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. نن په پاکستان کې د محرم اولنۍ ورځ ده او په دې میاشت کې دلته اکثره فرقیز تشدد رامنځته کیږي. د افغانستان ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی تور لګولی چې په هیواد کې پاکستان د وسلوالو طالبانو سره ښکاره مرسته کوي. نوموړي د امریکا نه غوښتنه کړې چې د افغانستان په کورنیو معاملو کې د پاکستان د لاسوهنې مخنیوی دی وکړي. بلخوا پاکستان په وار وار دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دی چې په افغانستان کې د سولې د عمل ملاتړ کوي. اسرائیل د مشرقي بیت المقدس په لارو کې اضافي پاټکونه جوړ کړي او په هیواد کې هم د امنیت ټینګولو لپاره ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. په 13 هفتو کې د تشدد په پیښو کې 2 اسرائیلیان او د حمله کوونکو مظاهره کوونکو ماشومانو په ګډون 2 فلسطینیان وژل شوي دي. د ایران نگهبان شورا په داسې حال کې د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د شبې اټومي تړون منځوري ورکړي چې یو ورځ وړاندې دغه هیواد پارلیمان هم دغه تړون په اکله د ولسمشر ملاتړ اعلان کړ. د دغه اټمی تړون د 13 جولای په 14 د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ شوی دی. او د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي هیواد یې د بغداد په صلاح په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف په جګړه کې مرستې کوي. نوموړي پرون په فنلند کې ویل دا مهمه ده چې د ترهګرۍ خلاف د عراقي حکومت او د عراق د نیمې خپلواکې سیمې کردستان د اتحاد ملاتړ وشي.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانس د کتنې په اسلام آباد کې مشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد په کورنی ورسپانو کې د اداري مهم ټکی راخستې دي. راځي چې ورته ورسو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د کراچۍ پولیسو تحقیقاتي ټیمونو انکشاف کړی دی چې په سند کې د داعش نتورک درک لګولې شوې دی او دې لړ کې د داعش سره تعلق لرونکي 53 ترهګرو فهرست تیار کړی شوې دی. ورسپانه لیکي چې سفوره پیښه کې ککړ ترهګرو د گرفتارۍ وروسته ځنو دا بیان ورکړی چې د دوی د ناقانونه ګرځولې شوې تنظیم لشکر جنگ وي او نورو ترهګر تنظیمونو د لارې داعش سره رابطه وه. خو د قانون نافذ کوونکو ادارو مشران اوس هم دا تسلیمولو ته تیار ندی چې مقامی ترهګرو د نړیوال ترهګر تنظیم داعش سره برای راست تعلق کې دی شي. ورسپانه لیکي چې په سند صوبه کې د داعش د نظریاتو نه متاثر شوی تعلیم یافته خلک موجود وي، نو دا ډیره د تشویش وړ خبره ده او نه صرف د داسې خلکو خاتمه کول پکار دي بلکې د هغه عوامل هم خاتمه کول پکار دي چې داسې تعلیم یافته خلک ترهګرۍ طرف ته مایل کولو کې مددگار ثابتېږي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې داعش د افغانستان سره سره په پاکستان کې هم مضبوطیږي او د طالبانو ځنې مهم غړو په دې تنظیم کې شاملېدو اعلان هم کړی دی، نو په دې وجه دا تنظیم د افغانستان سره سره د پاکستان لپاره هم لوی خطر ده. وحدت ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د هند ممبئی ښار کې د خارجه اړیکو په اړه په مهمو معلوماتو مشتمل د پاکستان د پخواني خارجه وزیر خورشید محمود قصوري د کتاب د تعارفي دستوري په مهال د هندو انتخاخوخي ډلې شیوسینا کارکونکو د دغه دستوري په کوربه تشدد کړی. ورسپانه لیکي چې د یو راپور ترمن مخه په هند کې څلويختو څخه زیاتو دانشورانو او لیکوالانو د اظهار په ازادۍ د حملو او د عدم برداشت پیښو کې په زیاتوالي خپل ادبي ایوارډونه د احتجاج په توګه واپس کړي دي او د دې لیکوالانو له لورې هند کې د عدم برداشت او بیان په ازادۍ د قدغنونو په ضد غږ پورته کول یو غوره ګام دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د موجودګۍ خبرونو ته په اولو ورځو کې افغان حکومت او نړیوالو توجه نه ورکوله، خو داسې ښکاري چې یاده ډله اوس په دغه هیواد کې فعاله شوې ده. بلخوا د ناو په نوم یوې لبناني خبري ویبپاڼې مقاله خپره کړې چې لیکي په شام کې د روس پوځي مداخلې داعش وسلوالې ډلې ته د لا نور مضبوطېدلو موقع ورکړه. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورسپانې په یوه مقاله کې راغلي چې تیر کال په افغانستان کې د ځینې طالبانو اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره د ملګري کېدلو رپورټونه مخې ته راغلل، نو افغان حکومت او نړیوالو دې اړخ ته دومره پاملرنه نه کوله. او سیړونکو هم ویل چې په افغانستان کې داعش ډله د ناراضه طالبانو د یوې معمولي ډلې نه زیات حیثیت نه لري، چې ګنې په دې هیواد کې به د عراق او شام په څیر اهمیت ترلاسه کړي. خو د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې افغانستان کې طالبانو یو شمېر کامیاب بریدونه کړي او د څو ورځو لپاره یې د کندوز ښار هم قبضه کړی وو، داعش په خاص توګه د ننګرهار ولایت په ځینې سیمو کې د طالبانو خلاف کامیاب عملیات کړي دي، خو دې جګړو د افغان ولس مشکلات لا پسې زیات کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې کېدای شي د داعش زیاتره مشران پخواني طالبان وي، خو اوس یې د عراق او شام په ډول افغانستان کې هم د داسې ظلم او جبر د لارې خپل عملیات جاری ساتلي چې په دې هیواد کې یو وړاندې مثال نه لیدل کیږي. بلخوا د لبنان یوې خبري ویبپاڼې ناو په خپله مقاله کې لیکلي چې په شام کې د روس پوځي مداخلت اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته موقع په لاس ورکړه چې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو د نفرت او د خپلو وسلوالو د ځاني تاوان مخنیوي وکړي. داعش په خاص توګه د روس د یو پادری هغه بیان ګټور بولي چې پکې یې په شام کې د روس عملیات مقدس جنگ ګرځولې دی. ویبپاڼه لیکي چې داعش ډله زیاتره په جماعتونو کې د جذباتي ویناو نه ګټه ترلاسه کوي او د روسي عملیاتو نه پاس یې دا سلسله نوره زیاته کړې چې پکې د چچنیا او ځینې نورو روسي برخو وسلوال مسلمانان خلکو ته د روس خلاف ویناوي کوي. داعش ډله دا مهال خلکو ته وایي چې نه یوازې بشار الاسد د سنیانو دښمن دی، بلکې ټول عرب هیوادونه او غربي نړۍ د سنی مسلمانانو دښمنه ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
زموږ غږ له مشال رادیو خوري. د بیپولی ډاکټرانو نړیوالې موسسې اعلان وکړ چې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید د څېړنو په ترڅ کې څرګنده شوه چې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. دغې نړیوالې موسسې وویل له سیمې سره اړیکې ټینګې شوي او داسې ښکاري چې یو شمېر ناروغان هم تری تم دي. په ورته وخت کې یو خپلواک کمیسیون د دې پیښې د څېړنې لپاره جوړ شوی او د افغانستان او امریکا د حکومتونو موافقې ته انتظار کوي څو خپل کار پیل کړي. نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د بیپولی ډاکټرانو نړیواله مؤسسه وایي په کندوز کې د امریکا د هوایي برید په ترڅ کې چې د اکتوبر په درېمه د دوی پر یوه روغتون یې وکړ د مړیو شمېر څلور ویشتو ته رسېدلی دی. دغې مؤسسې د چهارشنبې پر ورځ وویل له څېړنو وروسته دوی د دوو نورو ډاکټرانو د مړینې په اړه معلومات ترلاسه کړل. د بیپولی ډاکټرانو د مؤسسې ویاند فرانس پریس اژانس ته وویل مخکې د دوی دوه ویشت کارکوونکي تری تم وو او اوس د کندوز له ښار سره د اړیکو تر ټینګېدو وروسته ورته معلومه شوه چې په دې پیښه کې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. د دې روغتون نه ناروغان لا هم ورک دي او د هغوی د موندنې لپاره هڅې روانې دي. بل لور ته یو خپلواک کمیسیون چې د دې پیښې لپاره ګمارل شوی دی وایي دوی چمتو دي چې کار پیل کړي. د دې کمیسیون په اړه د سویس د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل کمیسیون د کار د پیلېدو لپاره کابل او واشنگتن ته وړاندیز کړی دی. د سویس د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې د هر راز تحقیقاتو لپاره د دغو دوو هیوادو د حکومتونو موافقه پکار ده. د بیپولی ډاکټرانو د مؤسسې د اپراسیون مشر برت جینسنس رویټرز اژانس ته وویل دا ډیره مهمه ده چې د حقیقت موندنې کمیسون خپل کار پیل کړي. هغه څه چې مهم دي دا دي چې د حقیقت موندنې نړیوال کمیسون فعال شوی او د دغه وحشي برید څېړنې ته چمتو دی. دا یو ښه ګام دی. اوس موږ د امریکا او افغانستان د حکومتونو موافقې ته اړتیا لرو څو څېړنه پیل شي. جنسنز زیاته کړه چې دغه کمیسون یو خپلواک کمیسون دی چې هیڅوک تر اوسه د هغه د کار په اړه معلومات نه لري او تر اوسه یوازې د سویس حکومت د هغوی ملاتړ کړی دی. د جنسنز په وینا د حقیقت موندنې نړیوال کمیسون تر اوسه کله هم فعالیت نه دی کړی او څه چې اوس مهم دي هغه د کندوز د پیښې په اړه د حقیقت معلومول دي. په دغه 15 کسیز کمیسون کې ډیپلوماتان، پخواني پوځي افسران او ډاکټران شامل دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې فلسه په ډیستریټ کې
منګل تدې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. د افغانستان د کندوز شار چارواکي د دغه شار د عملیاتو پر مهال د سلګونو طالبانو د وژلو ادعا کوي او وایي چې دوی ولسوالۍ هم له طالبانو نیولې دي. د کندوز سرپرست والی وای چې د ټول ولایت د تصفیه لپاره د افغان ځواکونو عملیات روان دي او طالبان په تیرو څه باندې دوه اونیو کې سخت ځپل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې واوري.
په کندوز کې چارواکي وایي چې چهاردری او قلایزال ولسوالیو د مرکزونو لنیولو وروسته اوس ځواکونه د دغو دوو ولسوالیو په لرې کلیو او بانډو کې د دولت مخالفه وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیاتو ته دوام ورکوي. دا کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی ازادي رادیو ته وویل چې د ارچی پولیسوالی کې به هم عملیات پیل شي.
هنوز عملیات آغاز نشده، امیدوار هستم با تصفیه ولسوالی 14
تر اوسه په ارچی کې عملیات نه دی پیل شوی. هیله من یم چې د چهاردری ولسوالی، قلایزال ولسوالی او خانابات ولسوالی تر تصفیه وروسته به زموږ عملیات په دشت ارچی ولسوالی کې هم ان شاء الله پیل شي. د راپورونو له مخې تیر ورځ د خانابات ولسوالی لارې د خلکو پر مخ پرانستل شو او د دې ولسوالی په کلیو کې هم افغان ځواکونو د پلټنې عملیات پیل کړی دي، خو هغه سي چټک نه دي لکه څنګه چې په چهاردره کې روان دي. په چهاردرې ولسوالی کې افغان ځواکونه د نوابات سیمې ته رسیدلي دي. د کندوز سرپرست والی وای چې په نوابات کې افغان ځواکونه خپل عملیات نه دروي. افغان ځواکونو توقف نه دی کړی. زموږ د ځواکونو یوه ډله د کندوز د سقوط پر مهال هغه لوري ته بنده پاتې شوې وه. اوس مو ځواکونه له هغوی سره یو ځای شوي دي. د کندوز په ټولو شپږو ولسوالیو کې دولت مخالفه وسلوال فعال دي. کله چې مې د کندوز له سرپرست والی حمدالله دانشي څخه پوښتنه وکړه چې کله به ټولې ولسوالیانې تصفیه کیشي، هغه وویل د جګړې وړاندوینه ډېره ګرانه ده، خو زه هیله لرم که خدای کول موږ به ډېر ژر د دشتې ارشی او د قلایزال او خانابات ولسوالیو پاتې برخې تصفیه کړو. طالبانو د سپتمبر په 28مه د کندوز ښار ونیو او د نږدې دوو اونیو په ترڅ کې چې په کندوز ښار کې افغان ځواکونو د بهرنیو ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته عملیات وکړل، د سرپرست والی په وینا شاوخوا 600 طالبان وژل شوي، 15 شپېته یې اسیران شوي او نږدې 800 نور ټپیان شوي دي. طالبانو په کندوز کې د خپلو تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي، خو روانه اونۍ په یوه اعلامیه کې چې ازادي راډیو ته هم راستولې و وویل چې د کندوز له شاره د ملکیانو د حفاظت لپاره خپل ځواکونه په شا کوي. د کندوز د عملیاتو پر مهال تر دې دمه د دې ولایت د چارواکو په وینا 12 افغان سرتیري وژل شوي دي.
د افغانستان په کندوز ولایت کې مو د جګړې په اړه راپور واورېدی. نیوشان زرسپانه لیکي چې په افغانستان کې د وسلوال لخوا تازه پرمختګونو سپینه ماڼۍ په دې قانع کړی دی چې په دغه هیواد کې دومره شمیر امریکایي ځواکونه پریږدي چې د وسلوالو د پرمختګونو مخه ونیسي. د دې لیکنې مهم ټکي له مجید بابر راوړو.
امریکای ورسپانه نیویورک ټایمز لیکي چې څنګه څنګه په سپینې ماڼۍ د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو په مکمل توګه د ستنولو د پلان ختمولو او یا د دغه بهیر د روکولو په اړه فشار زیاتیږي. ځینې امریکایي لوړپوړو چارواکو ویلي دي چې ولسمشر باراک اوباما غواړي چې په دومره شمېره کې امریکایي سرتیری په افغانستان کې وساتي چې د القاعده او اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کولی شي. ورسپانه زیاتوي چې که اوباما په کابل کې د امریکایي سفارت د ساتنې په لړ کې د مجوزه ځواکونو نه زیات سرتیری په دغه هیواد کې د ساتلو پریکړه وکړه، نو دا به په دې معنی وي چې ولسمشر په راتلونکي کال کې د خپلې ولسمشرۍ د دورې ختمېدو نه مخکې د دغه هیواد نه د ټولو امریکایي ځواکونو د ویستلو هغه ژمنې نه واوړېدو کومه یې چې امریکایي ولس سره کړې وه. د ورسپانې په خبره باراک اوباما په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد د امریکا د جنگ د خاتمې اعلان کړی دی، خو په دغه هیواد کې د طالبانو لخوا په دې نږدو کې پرمختګونو د امریکا د دفاع وزارت، کانګرس او د امنیتي ادارو چارواکي قانع کړي دي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدل ضروري دي. ورسپانه د ملګرو ملتونو په حواله زیاتوي چې د 2001 کال په پرتله دا مهال په افغانستان کې وسلوال ډېر په پراخه توګه خواره شوي دي، او د هغې مثال دا دی چې څو اونۍ مخکې یې د 100 وسلوالو په ملاتړ د دغه هیواد کندوز ښار قبضه کړی و. دې سره سره د القاعده سره تړاو لرونکي وسلوال د دغه هیواد په غرایي سیمو کې بیا ځای پر ځای کیږي، او د اسلامي دولت وسلواله ډله چې د دغه هیواد په روانه جګړه کې د یو نوي لوبغاړي په توګه رامنځته شوې ده، د افغان طالبانو نه بیل شوي وسلوال په خپلو لیکو کې برتی کوي. د ورسپانې په خبره دا هغه پرمختګونه دي چې سپینه ماڼۍ هڅولې ده چې دغه هیواد کې د ترهګریزو پرمختګونو د مخنیوي لپاره ځواکونه وساتي.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او سو د خوست پر لور. د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي چې وسوال مخالفین د یاد ولایت د سرحدي سیمو د ناامنه کولو پلان لري. دوی دا سرګندونی پرون په خوست کې د خلکو یوې پراخې غونډې ته وکړي او له قومونو یې وغوښتل چې د شته ګواښونو د مخنیوي لپاره له حکومت سره خپل همکاري زیاته کړي. نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې وسوال مخالفین د یاد ولایت د سرحدي سیمو د ناامنه کولو فکر لري. چارواکو له قومونو او خلکو غوښتنه وکړه چې حکومت سره په ګډه د دې ګواښ د له منځه وړلو لپاره همکاري وکړي. دوی یادې څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په هغه پراخه غونډه کې وکړي چې د حکومت او ولس ترمنځ د شته اړیکو د پراختیا او همغږۍ په موخه د لسګونو قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون جوړه شوې وه. خوست والي حکم خان حبیبي د غونډې ګډونوالو ته د وسوال لخوا د سرحدي سیمو د ناامنه کولو د فکر په اړه داسې وویل:
دښمن غواړي چې د خوست په اوږده سرحدي پرته پوله باندې د خپلو شومو اهدافو لپاره وخت ناوخت بې نظمي رامنځته کړي.
د خوست په یاده غونډه کې قومي مشرانو او دیني عالمانو هم په خپلو خبرو کې د دولت او امنیتي ادارو سره د مرستې لپاره تیاری څرګند کړ او غوښتنه یې وکړه چې حکومت هم د خلکو د ژوند د ښه کولو او د خلکو د باور د حاصلولو لپاره خپلې ژمنې په عمل کې پلیکي. د خوست ولایتي شورا رئیس امیر الله رضوان ویل چې
موږ او دوست اجداد چې کومه مقابله کړې ده د دې په څیر مقابله ونه کړو لکه کړي مو چې هم دو بیا هم د دښمن ازمیل شوی ده. دا نه پرېږدي موږ خپل خور خپل خلکو ته د خدمت موقع نه ورکوي تر څو چې د دې دښمن نهایي او قطعي موتې په برخه نه وي او موږ په خپل وطن کې امن راوستلی دی.
د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی هم په خپلو خبرو کې د ښځو په استازیتوب یادونه وکړه چې ښځې هم نارینه وو سره څنګ په څنګ په ټولو ملي بهیرونو کې د پراخې ونډې اخیستنې لپاره تیاری لري.
زه د یوې خور او مور په حیث د خوست ولایت پر غیور او میړني ولسداره کوم چې د خپلې محلي ادارې تر شا ودرېږي. نظام ستاسو نظام دی، تر بل هر وخت تاسو ته ډېر زیات ضرورت لري.
د یادونه ورده خوست د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت سرحدي ولایت دی چې وایي اداري واحدونه او ولسوالۍ د پښتونخوا قبایلی سیمو سره 144 کیلومتره په اوږدو ګډه پوله لري. که څه هم خوست د افغانستان په نسبتا امن لرونکو ولایتونو کې شمیرل کیږي، خو قبایلی سیمو سره د ډیرو فرعي لارو د شتون له کبله له دې لارو په استفادې وسوال په اسانۍ دې ولایت ته تګ او راتګ کولای شي.
له خوست څخه ځو د ننګرهار پر لور. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجي ظاهر قدیر د ننګرهار ولایت لوړپړو چارواکو سره په یو ګډه خبري ناسته کې ویلي چې له افغان ملي امنیتي ځواکونو سره به په ګډه د وسلوالو په خلاف مبارزه کوي. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
دغه خبرینه ست د چهارشنبه پورز د ننګرهار ولایت په مطبوعاتي دفتر کې تر سره شو چې د ننګرهار پر والی سربیره پکې د ولسی جرګي لومړی مرستیال او د امنیتی ادارو مشرانو ګډون کړی و. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل حکومت د خپلو ولسونو ملاتړ ترلاسه کړی او په پام کې لري چې پر نام نسیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پراخه عملیاتو ترسره کولو وروسته ولسی وګړي د سیمې د امنیت د ټینګښت په خاطر د سیمه ییزو پولیسو په توګه وګوماري.
ولس اماده شوی دی، هغه مشران، هغه زمونږ جهادي قمندانان چې دا چین دي یا د نازیانو دي یا د دیبالا دي یا د نورو ولسوالیو دي، عائشه دل سره خبرې کړې دي او هغه خپل امادګي ښودلې ده.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجي ظاهر قدیر وویل
مونږ خپل امنیتي ارګانونو سره خپل دولت سره وګه پوګه د دې دښمن مقابله کوو. لکه څنګه مو چې ویلي وو چې ننګرهار بیا په ننګرهارو کې شینوار، هماغه خبرې باندې ولاړم چې دا به د دښمن ادیره ګرځي.
د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد په خپلو خبرو کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې هیڅ ډول اندېښنه ونه کړي او په خبره یې چې ګډو امنیتي ځواکونو قوي تدابیر نیولي دي.
دا سیمه به هم پاکو، هم به ساتو، هم عملیات دوامدار لرو، هم مشکوک افراد نیسو، هم وسلوال نیسو.
د ویلو ده چې د تیرو دوه اونیو راهیسې په جلال آباد ښار کې داسې اوازې خپرې شوې چې ګوند ننګرهار به هم د کندوز په څیر د وسلوالو طالبانو لاسونو ته پرېوځي. خو د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد دغه اوازې بې بنیاده وګڼلې او په خبره یې چې دوی د جلال آباد ښار کې پلټنې پیل کړي او داسې څه نه دي ترلاسه کړي چې ګوند ننګرهار له سقوط سره مخ کړي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو، ستاسو خپل رادیو.
زموږ غلا مشال رادیو ښاوري نن د اکتوبر 15 نیټه د نابینا کسانو نړیواله ورځ ده. افغان نابینایانو او په افغانستان کې د نابینایانو بیلابیلو اړوندو ادارو هم د دې ورځې په مناسبت ځانګړي غونډې جوړ کړې دي. نابینایان وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او حکومت یې تر اوسه د ستونزو هواري ته د پام وړ کار نه دی کړی. خو بلخوا د کار او ټولنیز چارو وزارت وایي چې نابینایانو ته د ښو خدماتو او پوهنې په برخو کې ځینې پروګرامونه په نظر کې لري. نور حال کابل د نجیبې زمان په راپور کې واوري.
په افغانستان کې د نابینایانو ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې نابینایان له ډیرو ستونزو سره مخ دي او وایي حکومت هغه قوانین نه دي عملي کړي چې د دوی لپاره جوړ سوي دي. نابینایانو او د دوی اړوندو ادارو دغه څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر د 15 یا د سپینې امسا په نوم د نابینایانو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وکړې. نابینایان وایي چې دغه ورځ ځکه لمانځي چې دوی او د دوی ستونزو ته پاملرنه وسي او ورته د حل لارې چارې ولټول سي. د نابینایانو د مسلکي لیسې ښوونکي محمد رفیع قادر سرباز ازادي رادیو ته ویل نابینایان د پوهنې، روغتیا، شاري خدماتو او نورو ټولنیزو برخو کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
نه یوازې د زده کړو په برخه کې بلکې د روغتیا او شاري خدماتو په برخه کې هم ستونزې لرو او جدي ستونزې په هغو قوانینو کې دي چې د حکومت لخوا معلولین ته جوړ شوي دي.
یو شمیر با تحصیل نابینایان چې د زده کړو اسناد هم ورسره دي په دولتي ادارو کې ورته کار نه پیدا کیږي او دوی دا هم د ځان په وړاندې یو لوی ستونزه بولي. که څه هم چې په افغانستان کې د نابینایانو په اړه نوې او دقیقه سروې نه ده سوې، خو د انټرنیشنل انډیکاپ د موسسې د سروې له مخې اوس مهال په افغانستان کې 8 لکه نابینایان شته چې 24% حسي دي، یعنی هغه کسان چې نه اوري او نه هم ویني. له دې ډلې 4 لکه هغه کسان دي چې د سترګو دیدیه کم دي او یا هم درملنې ته اړتیا لري او 80,000 کلي نابینایان دي چې پکښې جنګي نابینایان هم شامل دي. د اکتوبر 15 د سپینې امسا یا نابینایانو نړیوالې ورځې په نوم نابینایانو ته لا زیاته توجه او دوی ته د امکاناتو د برابرولو په هدف لمانځل کیږي. دغه ورځ په 1940 میلادي کال کې تصویب او د لومړۍ نړیوالې جګړې راهیسې وپیژندل سوه. بلخوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د نابینایانو لپاره یې له ترکیې، امریکایي او ایراني چارواکو سره خبرې کړي او غواړي یو شمیر نابینا زده کوونکي دغه هیوادونو ته د لوړو زده کړو لپاره واستوي. د دغه وزارت د شهیدانو او معلولینو د برخې مرستیالې جمیلې افغاني په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
کوشش شخصي خودم بر فعلاً امید
د اوس لپاره زموږ هڅې دا دي چې ځینې معلولین بهرنیو هیوادونو ته واستوو. ترکی چارواکو سره موږ خبرې کړي، دوی په دې اړه لیوالتیا ښودلې او همدارنګه ایران او امریکا هم په دې برخه کې لیوالتیا ښودلې ده.
د نورو ژمنو تر څنګ حکومت د معلولینو او په ځانګړي توګه د نابینایانو د ستونزو د حل لپاره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. د نظر خاوندان وایي چې که معلولینو او نابینایانو ته په ټولنه کې د زده کړې، کار او ونډې اخیستلو زمینه برابره سي، نو دغه کسان به د ټولنې یو مثبت اړخ جوړ کړي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
زموږ غل مشال رادیو خبري د پښتو ژبې یو شمېر لیکوالان وایي چې په پاکستانی فلمونو کې د پښتنو پر ضد منفي پروپاګاند کیږي او پښتون د بې تعلیمه ناپوه د ټرک ډرایور او تر دې هر څه خوا د یو هم جنس باس په بڼه شودل کیږي. په دې اړه د فلمونو د لوبغاړو او لیکوالانو د خبرو پر اساس درته د مشال رادیو د خبريال محمد عمران راپور ته غوښتي.
په فلم کراچی سے لاہور کی اوشمیر داسی کلپو نشتا چپکی پختون دا ٹرک ڈرائیور او ہم جنس باز خود لے شوے چی مثالی سپدا ڈول دے.
ایکچولی خان صاحب، ہماری جیپ تھوڑی خراب ہو گئی ہے، اگر آپ ہماری مدد کر دیں تو.
یہ چوک رکھو ہے نا؟
خان صاحب، یہ میرا دوست سیم ہے،
وہ اس کا والد ہے کو، اس کو گورا گورا گال دیکھو. واو ہی اس کا کیوں پر کتا خوبصورت ہے.
دغه شان په یو بل فلم دختر کې پختون د زنانو سره ظلم کوونکې او د خپل روغې جوړې لپاره د یو لس کلنې ماشومې واده د شپې ته کلن مشر سره د کولو په کردار کې خودلې شوې. په دې اړه د پښتو ډرامه لیکونکي او شاعر نورالبشر نوید مشال ریډیو ته وویل چې د پښتو پر روایاتو، تاریخ او کلتور باندې چې کوم گزارونه کیږي هغه اوس فلمی شکل خپل کړي.
پښتانه چې په کوم شکل کې خلکو ته خودلې کیږي، دا شکل زمنګ نه خوخته، نه دا شکل زمنګ دی، بلکې دا شکل زمنګ جوړ کړی شوی دی. دا شکل زمنګ چا جوړ کړی دی؟ د دې په شا باندې یو ډېر ترخه حقیقتونه پراته دي او هر څوک په دې باندې پوهېږي چې دا زمنګ دا شکل چا مسخ کړ.
نورالبشر نوید زیاتوي چې پښتون د اردو په فلمونو او ډرامو کې د خندا یو کردار وړاندې کیږي، ولی اوس چې کوم گزارو شو هغه ټول پښتون قام بدنامول دي، باید د دې پر ضد عملی ګامونه پورته کړی شي.
اردو ڈرامو کے تو اردو فلموں کے پختون چې په کومه طریقه باندې پیښې وي، هغه د مزاح په شکل کې د هغه غلط اردو، د هغه غلط کریکټر، د هغه نه پالیشي او د هغه نه څوکیدار جوړول، خو اوس چې د ده په کریکټر باندې په داسې طریقه باندې گزارو شو، مجموعي پختون کریکټر ته نقصان رسوي.
د پښتو او اردو د فلمونو ډرامو اداکار عجب ګل وایي چې د پښتو ډرامې هم د پښتنو بد اړخونه ښیي. باید قوم ځان سم کی، نو څوک به بیا زموږ بد اړخونه په فلمونو کې نه پګوته کوي.
سوال دا دی چې موږ به ټول عمر خلکو ته ګیله کوو چې ته موږ پورې دا خبرې مه کوه، موږ دې نه ټیکیږو. دا خبره ښه ده، دا ولې دا قوم ولې په دې خبره نه پوهېږي چې دا غلط کار دی؟ په دې باندې موږ عالمي طور باندې مطلب رسوایی زمونږ کیږي، موږ ته بد خلک ګوري، اجتماعي طور باندې غور کوي په دې باندې.
د کوټې څخه تعلق لرونکي لیکوال، هدایتکار او اداکار جمال شاه وایي چې د دې هر سپشا یو خوا پیسه ده او بل اړخ ته کرکژنه رویه. باید پښتانه خپل رښتونی شکل په خپله ټولې نړۍ ته وښایي.
د فکر خبره ده، د غم خبره ده، چې پښتانه خبرې ډېرې زیاتې کوي، خو عملا ډېر کمزوره خلک دي. په کار دا دی چې پښتانه خپله دا کار شروع کړي، فلمونه هم جوړ کړي، لیکم وکړي. نو پښتانه باید چې لږ وزان ته وګوري، لږ سلف کریټیسزم وکړي او د خبرو په ځای عملا لږ کارونه شروع کړي، او مطلب یو مثال پیش کړي خلکو ته، دنیا ته چې مستی یو څه نه یو.
جمال شاه زیاتوي چې هر پښتون فنکار یا لیکوال ته په دې خبره فکر پکار دی چې څنګه کولای شي چې خپل پیژندګلو، خپل کلتور ژوندی وساتي، خو د معاشي ګټې په خاطر دې کله هم د پښتون کلتور پر ضد کارونه ونه کړي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس هم ستاسو پام د فیاض خشکی په غږ کې د دغه سندرې په لور راګرځو.
کلوی دلی پاسے دلی اخیر میں دا ہمت نا مرحلے او شرمے دلی اخیر میں دا ہمت نا مرحلے او شرمے دلی روانم حوصلے میں کلوی دلی پاسے دلی روانم حوصلے میں کلوی دلی پاسے دلی اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ زستان شرم دما تزمان